د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د شوې نښتې، په بلوچستان کې د کویلې له وکان څخه د یو شمېر کان کیندونکو د مړیو راستل کېدو، د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین هیواد د رول د څرنګوالي او د خیبر جنسای د باډي سیمې د ځکونکو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته ساتلي، خو پیل خبرونه کوو چې شاهین بونیرې به وړاندې.
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه. تیر مخام بنو کې د وسلوالو او پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وجل شوی او درې نور ژوندینی ول شوی دي. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د کویلې په یو کان کې بند پاتې شوی او د وو کان کیندونکو مړی راوستل شوی دي. او په پام کې دا چې د امریکا عالی رتبه کمانډانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت ډلې د سغدریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. تیر مخام بنو کې د وسلوالو او پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وجل شوی او درې وسلوال ژوندي نیول شوی دي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بنو سپورتس کمپلیکس مخې ته د فوج د استخباراتي ادارې په چارواکو ډزې وکړې. د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال وجل شو او درې وتښتېدل، چې بیا وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا ونیول شو. پولیس وایي چې په نیول شو وسلوالو کې یو ټپي دی. د پیښې په اړه د کومې وسلوالې ډلې لخوا لسنه دی ویل شوی. پولیس چارواکي وایي چې سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت کې 13 مشکوک کسان نیولې دي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې بند پاتې شوی او د وو کان کیندونکو مړی راوستل شوی دي. د چارواکو په وینا کان کیندونکو لپاره پیل شوی امدادي عملیات له سلور ورځو وروسته د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده او دننه بند پاتې ټول د وو کان کیندونکو مړی راوستل شوی دي. دغه شان د مړیو شمېر د اولنۍ ورځې د مړي په ګډون 8 تنو ته ورسېده. د ټولو مړو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له سوات او شنګلې سیمو سره دی. د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي عبدالله په خبره د نااهلۍ او بد انتظامۍ له وجې د 100 ګنټو کار تر څلورو ورځو غځېد. مشال ډیډو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
ځناورو باندې خلک لاندې ولي او د لارې مې هوسم زما د سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سجا هیڅ پراپر سیستم بالکل نشته. او مایننګ ډپارټمنټ بالکل ما ته هلته په سایټو باندې انسپکټر لیول سړی براغې ما ورته تپوس کې چې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه به سر جي ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت چې زموږ بلایند اینډ ډف خلک دي او مزدوران بالکل قصاب خانه ده.
د قومي اسمبلۍ غړي عبدالله زیاته کړه چې د وجل شو کان کیندونکو سره د مالی مرستو لپاره به د متعلقه حکومتي چارواکو سره خبره کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې افغان فوج یو پیاوړی ځواک دی. نوموړي چې د تیر اتوار په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قومندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه ډېر اهمیت لري. کارټر له افغان او امریکایي قومندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړه. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت په نظر کې وساتي. اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري دي. لدی شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي. هندي مرستندوی کارکونکو الکسس پریم کومار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشی شو. کومار پروس کال په جون میاشت کې د هرات ولایت له یو کلیوال ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پرون وویل د کومار په خوشي کېدو ډېر زیات خوشاله دی، خو د نوموړي د خوشي کېدو جزئیات یې نه دي څرګند کړي او دای هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي او کنه. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پریم کومار د خوشي کولو هڅې د وزیر په ګډون جګپوړو چارواکو پر مخ بولې دي. الکسس پریم کومار چې د یوې مرستندوی تعلیمي ادارې مشر او څلور کاله په افغانستان کې کار کړی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره کتلی او د تهران د اټمی پروګرام په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور تر مخه کیری په لندن کې له 100 ساعت ځنډ وروسته 13 شپه ناوخته په جنیوا کې له ظریف سره کتنه وکړه. د دوی د خبرو تر جزئیات نه دي څرګند شوي. ټاکل شوی چې دواړه بدن به سره ملاقات کوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې د نړۍ د ستر قدرتونو او ایران ترمنځ موافقه د اسرائیل او نړۍ په زیان وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ ویل چې ایران هغه معامله چې له مخې د ایټمي وسلې د نه جوړولو ژمنه کوي لاسلیک نه کړي، نو ولسمشر باراک اوباما چمتو دي چې له خبرو څخه وځي. د کیری د سرګندونو په ځواب کې د ایران د جګپوړو چارواکي له قوله نقل شوی دی چې وایي دا د امریکا خپل خوښه ده چې له خبرو وځي او که دوام ورکوي. په پا پام کې دا چې د امریکا علي رتبه کمانډانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت ډلې د سغدریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا نوی دفاع وزیر اشتن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کیمپ کې د دغه خبرو مشري کوي. په ګرنوالو کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال لوید ایسټن د اسلامي ډلې ضد ائتلاف لپاره د امریکا استازي متقاعد جنرال جان ایلن هم شامل دي. د اروپایي شورا مشر وایي چې په یوکرین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. د ډونالد توسک په کیف کې د روسیې د پوځي سامان له نندرتون څخه تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړې. یوکرایني چارواکي وایي د پوځي سامانونه د یوکرین امنیتي ځواکونو د یوکرین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. او اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپیا اتیا پیسې غستل کیږي او په یو سل دو روپیا پنځه پیسې خرڅیږي. دا شان یو پونډ په یو سل شپږ پنځوس روپیا او یو سل شپږ پنځوس روپیا شل پیسې، یو یورو په یو سل پنځلس روپیا او یو سل پنځلس روپیا پنځه پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپیا او په اویش روپیا پنځه پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپیا پنځه شپېته پیسې او اویش روپیا لس اتیا پیسې، او یو افغانه په یو روپې اویا پیسې غستل کیږي او په یو روپې دوا اویا پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې وریځ وي. پېښور او بنو کې د باران او کوټه کې د باران سره خال خال واورې ورېدو امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه شپږ او کمه منفي څلور درجې، پېښور کې دویش او دولس او بنو کې نولس او یولس درجې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پرون ماخام د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې پر مامورینو وسلوالو ډزې کړي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د کولې په یو کان کې د ګیرو شویو وو تنو کان کې دونکو مړي پرون راستل شوي چې نن به د هغوی په پلرنۍ او ټاټوبو د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې خاورو ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د ونډې خبرې ګرمې شوې دي. د سیاسي چارو یو افغان پوه یې لاملونه په ګوته کوي.
چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی شي. پاکستان سره نږدې اړیکې لري.
او د خیبر جنسای د باړې زده کوونکي وایي د سیمې نامن حالاتو په نتیجه کې د دوی کډوالۍ د دوی د زده کړو بهیر خورا زیات اغیزمن کړي.
د باړې طالب علمان کله په یوزو کې وي او کله په بلزو کې. مونږ د تعلیم نه بخیل لره پاتې کړي یو تعلیمي کیریر د مونږ خراب کړلو.
یو شمیر نور رپورټونه هم دروو. هلیدا له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو. پرون ماخام د خیبر پختونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې پر مامورینو ډزې کړې. امنیتي چارواکي وایي ځواکونه په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژلې او درې نور یې ژوندې نیولې دي. چارواکي د غراس په سیمه کې د لټون په کړیو عملیاتو کې د یو شمېر مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا کوي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر ناورو.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام بنو سپورتس کمپلیکس مخته نا سرګنده وسلوالو د فوز استخباراتي ادارې په اهلکارانو بریت کړي چې د چارواکو په وینا بیا د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. چارواکی وای د دواړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په موقع ووژل شو او درې نور ملګری یې د پیښې ځای څخه فرار شول. چا امنیتي سرتیرو وروسته درې وړه ژوندي ونیول. دوی وایي په نیول شوو کې یو وسلوال ژوبل شوی چې حالت یې مرګونی دی او درې وړه یې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د پولیسو په وینا د لټون په عملیاتو کې پولیسو هم تیره ورځ دیش مشکوکه کسان نیولي چې د دوی په وینا ورنه اسلحه هم برآمد کړي. د چارواکو په وینا د فوز حساس ادارې لوړپوړي چارواکي د خپلې عملې سره په درې ګاډو کې د لټون عملیاتو په موخه روان وو چې بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته ورباندې برید وشو. د فوز استخباراتي ادارې چارواکو په وینا یو خودکش جیکارډ د پیښې په ځای کې په لاس ورغلی چې وروسته بم ډیسپوزل سکواډ عملې دغلته ناکاره کړو. استخباراتي ادارې چارواکو په وینا وروسته سیمه امنیتي سرتیرو په ولکه کې واخیسته او لټون عملیات یې پیل کړي. د پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د تاخیل کیمپ کې هم نصرګنده وسلوالو د فوز اعلی چارواکي میجر زاهد په سنایپر یا د لرې ځای څخه نشانه اخیستونکي ټوپک سره ویشتلې وژلې وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردوونکو د بلوچستان د لورلای په دوکای سیمه کې د کویلې په یو کان کې د بند پاتې شویو کان کیندونکو د ژغورلو عملیات له څلور ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ د وو کان کیندونکو د مړیو پر ایستلو سره پای ته ورسېدل. د پیښې ټول مړ شوي کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې ضلعو نه دي چې نن به په دغو سیمو کې خاورو ته وسپارل شي. تفصیل ورو د نیاز موساخیل په رپورټ کې.
د ضلع لورلای د دوکۍ تحصیل یو انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوړی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنځشنبه ورځې د کان پیښې په لړ کې شروع شوې امدادي کاروایی د یکشنبه په ورځ بشپړه شوه.
د ریسکیو ټیم رالی کوټ سره د اول اکشن نه چې دغه نن څلورم ورځ اکشن دی، د هلیکاپټر کې دغه علاقه دی شانګله علاقه دی د ګرد یوسف زیانو.
د کان په پیښه کې ټول کسان له شانګلې سوات سیمې سره تعلق لرلو. د دوی د مرستې لپاره د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړی عباد الله په خپله د پیښې ځای ته ورغلی و. دی چې بیګا د شپې نه وخته لا هم له مړیو سره موجود او پر سفر و. مشال ریډیو ته وویل بلوچستان کې د حکومتي نااهلۍ له وجې د څو ګنټو کاروایی تر څلورو ورځو ورسېده.
زناورو باندې خلک لاندې ولي او د لارې مې هوسم زما هغه سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سجا هېڅ څه پراپر سیستم بالکل نشته او مایننګ ډپارټمنټ بالکل ما ته هلته په سایټو باندې انسپکټر لیول سړی براغی ما ورته تپوس کچې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه وی سر جی ما ته یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت چې ما بلایند اینڈ ڈف خلق دی او مزدوران بالکل قصاب خانه ده.
په دغه اړه د بلوچستان د معدنیاتو محکمې له لوړ رتبه چارواکو سره پر هڅو سربېره هم په خبرو بریالي نه سو. البته د یادې دوکۍ سیمې انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڼی په دغه لړ کې د نااهلۍ خبره مني.
غفلت خودی سامان وامان داشیان نو یا غسر اکسیجن سلنڈر هر سل یو نیم سو فٹ باندې هوائی کی جی دا 2000 فٹ یو هم هوائی نو.
د شانګلې سیمې د قومي اسمبلۍ یاد خړی عباد الله مختوی دی به د مړیو کانکیندونکو له کورنۍ سره د حکومتي مرستې لپاره هلې ځلې کوي.
مایننګ ډپارټمنټ دی موږ مجبور کو لاک لاک روپۍ لندن ورکړې ده کیش او آرډر لاک ورته ودن ویک انشاءالله ملوشي. دین علاوه هم زه ټرای کوم چې نورم څه ملوشي.
یاد دوی د تیری پنځشنبه په ورځ د ضلع لورلای د دوکۍ په سیمه کې د چارواکو په خبره د کویلې یو کان رالویدلو او ګیس جمع کېدلو له وجې یو کس ځای پر ځای مړ سوی او خواوشا اووه کان کیندونکي دننه بند پاتې سوي وو. د دغه اووه کان کیندونکو مړی پرون د یکشنبه په ورځ راوایستل شول. دغه شان د مړیو ټوله شمېره اته کسانو ته ورسېدله. ټول کان کیندونکي بنن په سوات او شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او دغه په نتیجه کې د سولې د ټینګښت لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو ترڅنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان هم په دې نظر دي چې چین باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې چین په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې څومره مهم دی او که رول لوبوي نو به له کومې لارې لوبوي، پر دې موضوع زموږ د همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
چې لکه له افغان طالبانو سره د روغ جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملت پال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړکی خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کېږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي،
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې، هغه د نړۍ په سیاست کې ونډه درلودلی. اول، چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی. دریمه ټکی دا ده چې په سیمه کې هېوادو سره په تېره ډله پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا تاثیرات درلودلی.
نصر الله ستانکزی وایي، چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي.
زه یو تشویش لرم چې چین خپلې هڅې د افغانستان د سولې په ارتباط برسېره پر دې چې له پاکستان سره همغږي کوي، باید له امریکایي متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناتو سره په مضمون کې همغږي. بغیر له هغې که چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزه رامنځته کړي، نور دغه لوبې کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې دي د امن راتګ ته لار هواره کړي. اوس پښتنه دا ده چې کچيري چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي، نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصر الله ستانکزی په دې اړه زیاتوي،
چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان له لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات وکړي.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپو حسن عسکری وای، د چین او پاکستان شو اړیکو ته په کتلو دا ویل کېدای شي چې پاکستان به د چین سلام مشورو ته په درنه سترګو وګوري.
پاکستان
د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي او دغه ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلاره دا ده چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډېری همکارۍ ته لیوال ښکاري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولی شي چې له ټولو سره کنوي، نو له ځینو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونه ورده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی وو. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، قومي او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلام مشورو بوخت دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو د تاسو غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې پای ته رسولو په سیاسي پروسه او همدارنګه په مدني ټولنو کې د غوی شاملول د افغان حکومت د سولې پروسې له ایجنډا څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد د دې څرګندونو ترڅنګ وایي، د سولې پروسې لپاره د یوې ایجنډا پر جوړولو کار روان دی. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند د سولې پروسې لپاره د حکومت لخوا د ایجنډا ترتیب د وخت نه مخکې خبره بولي. په دې اړه نور اورو د کابل نه د رحمت الله افغان په رپورٹ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړنیو خبرو د پیل په اړه د یوې حکومتي ایجنډا د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا غړی محمد امین وقاد وایي د سولې د عالي شورا غړیو خبرې پیل کړې چې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په کوم هیواد کې خبرې وشي.
کیدلی شي د ځینې قوانینو برخه اوسیږي، د مشترک حضور په حکومت کې پیدا کول، په ملي مؤسساتو کې پیدا کول، د هغوی د معیشت او مسؤلیت خبره اوسیږي. هغه چې نظامي استراتیژۍ نه داسه خلي په سیاسي استراتیژۍ کې باید هغوی ځای ورکړل شي، مدني ټولنه کې ځای ولري. نو داسې پیشبینی کېږي خو دا پوره اجنډا هغه دغه وخت مشترکه اجنډا جوړه شي د مشترکه هیاتونو له مننه.
په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی قاري دین محمد د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته رسېدلی. قاري دین محمد له دې وړاندې د طالبانو د یو پلاوي په غړیتوب چین ته هم سفر کړی وو. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له افغان ولس سره خبرې او بحثونه جریان لري. اجمل عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې هر ډول خبرې په شفاف ډول او له خلکو سره په مشورې مختزي.
تر اوسه له دې نه زیات څه نشته چې موږ یې له خلکو سره شریک کړو. دا مهال د مشورو سلسله جریان لري. یو ځل چې موږ د خلکو وړاندیزونه له ځان سره ولرو، یو څه چې زه یې غواړم خلکو ته ووایم هغه دا چې پروسه به په لازم شفافیت سره د خلکو د غوښتنو او ارمانونو په اساس وړاندې شي.
دا چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې له خلکو مشورې غواړي، د خلکو مشورې به ورته څه وي او خلک په دې اړه څه غواړي. د کابل ښار اوسیدونکي خواجه قمر الدین وایي چې ولسمشر باید د سولې په پروسه کې د حکومت 14 کلنې لاسته راوړنې وساتي.
افغانی نمګه دا خوښ ده او تمه لرو دغه 14 کلنې د دستاوردونه چې نسبی راغلي دي دغه باید ټول لفظ کړي.
په ورته وخت کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. د کابل ښار اوسیدونکي حبیب الله په دې اړه وایي
سولې باید وسی له طالبانو سره، مګر چې طالب یې داسې نه وي هغه طالبان له چا سره سولې وکړي، سولې په چه شي باندې.
نومې مجتبا د 50% منطقین یو چې شاید کامیاب شي دغه خبرې کنه.
نه تایید شوي راپورونه وایي چې ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شي. ویل کېږي چې ترکیه، چین، پاکستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. خو لا روښانه نه ده چې له دغو هیوادونو څخه به په کوم یو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د امریکا دفاع وزیر وایي افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشتن کارټر چې د شنبه پر ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر تللی و، د کندهار په هوایي ډګر کې له افغان او امریکایي پوځي کمانډرانو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا ډاډ ورکړ، خو په دې اړه له څه ویلو یې ډډه وکړه چې آیا په کندهار کې ډېر امریکایي پوځیان به سږ کال د افغان سرتیرو د روزنې ماموریت له ټاکلي پلان سره سم پای ته ورسوي او که نه. په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په کندهار کې د ډیره امریکایي او افغان ځواکونو له قومندانانو سره په کتنه کې د افغان پاوځ ستاینه وکړه او یو پیاوړی ځواک وباله. د پنټاګون مشر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري. کارتر زیاته کړه متحد ایالات غواړي چې دا بریاوې دایمي او تلپاتې وي. خغلی کارتر چې د کندهار په هوایي ډګر کې له پوځیانو سره تر کتو وروسته افغانستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه وویل د افغان پوځ او پولیسو د مسلکي روزنې په برخه کې له پرمختګ څخه خورا خوشاله دی، خو دې پوښتنې ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه چې آیا دې سفر دای دې ته قانع کړی کنه چې په کندهار کې د امریکا د پوځ عملیات د دوام وکړي. د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان له مخې په کندهار کې د امریکایي پوځیانو ماموریت سکل پای ته رسیږي، خو سپینه ماڼۍ وایي اوباما د هغو بدلونونو په اړه د غور په حال کې دی چې احتمالا په کندهار کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام هم پکې شامل دی. کارتر وویل چې دای بخپل ارزیابي لولس مشر براک اوباما پرته له بل چا سره شریک نه کړي. اشتن کارتر د کندهار له افغان او امریکایي قومندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. کارتر د شنبه په ورځ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د پرمختګونو دوام یقیني شي. زموږ لومړیتوب اوس دا دی چې د دې پرمختګونو دوام یقیني کړو، نو ځکه ولس مشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهالویش کې د بدلون په ګډون د ولس مشر غنی له امنیتي ستراتیژۍ څخه د ملاتړ په مقصد پر ځینو طرحو غور کوي. دا په دې معنی ده چې د پوځي اډو د بندیدو مهالویش او جدول ته هم خای بیا کتنه وشي، څو دا یقین ترلاسه کړو چې نړیوال ائتلاف د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره لازمه او دقیقه ورتیا لري. ولس مشر اشرف غنی ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو د استلو د پلان په برخه کې له ولس مشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیری دیره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2,113، 14,550، 15,960 او 10,380 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو او غنیخیل ولسوالۍ په سلګونو خلکو د یوې مظاهرې له لارې له مرکزي دولته غوښتنه وکړه چې د ننګرهار د محلي او ولایتي سرپرست ادارې په اړه جدي تصمیم ونیسي. دوی پر دغو ادارو تور پورې کړل چې د ولسونو ستونزو ته د حل لارو لټولو پر ځای قومي مسایلو ته لمن وهي. په دې اړه نور له جلال آباد د مشال رادیو د افغان څانګې د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ننګرهار د نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو په سلګونو خلکو د یک شمې پورز د یوې مظاهرې له لارې په شعارونو کې پر ځینو ولسوالانو او د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د ولس د ستونزو د حل پر ځای خلکو ته ستونزې جوړوي او قومي مسایلو ته لمن وهي.
یو فاسده اداره جوړله، دا چې د خپل زورواکو د نیاري نه ځان سره ډلې او ټپلې جوړې کړې، په ولسونو باندې ظلم کا. مونږ نن دې مارکو چاو تر وتلی او دا غواړو هغه خلک چې قانون کې هغه د دغه وظیفې مسول وړي هغه خلک په دغه چوکۍ باندې کینی. دغه سرپرستانو د ننګرهار د ستونزو په حال کې بیخي پاتې راغلي.
د دې مظاهرې یو تن ترتیبوونکی یو قومي مخور ملک سهیل په خپلو خبرو کې د دور بابا پر ولسوال او د هغه زوی چې د ننګرهار دولتي شورا وکیل دی تور پورې کړ چې په نازیانو ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر پر خلکو ډزې کړي، نه تنه زخمیان کړي او ولایتي ادارې دا مسله له پامه غورځولې ده. سهیل وویل د دوی ترمن حقوقي او جزایی مسله دي د افغانستان اساسي قانون پر رڼا کې تعقیب شي. خو بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د دور بابا ولسوال زوی اسواب علي مسلم بیا پر ده او پلار یې لګول شوي تورونه رد کړل او په خبره یې په یاده سیمه کې د یوې ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه راولاړه شوې وه او د قومي خلکو لخوا ډزې شوې وې چې یو شمېر خلک پکې زخمیان شوي هم وو. دی وایي اوس یو پلاوی سیمې ته تللی او هغه به خپله دا مسله وڅېړي او هر ډول پرېکړه چې وکړه دوی ورته تیار دي.
معلومات یې کړی دی رئیس جمهور سره به نه یې سبا دغه جریان شریک شي. دلته دا دوه قومونو ترمنځ باندې چې هغو سره هم وسله وه، دی کم سره هم وسله وه، دوه درې سوه کسان یو طرف ته، دوه درې سوه بل طرف ته، خامخا دغه زخمیان به یو کې. خو د دولتي ارګانونو دخوا نه دي شوي، دولت خلک نه وو.
دا چې لاریون کوونکو ځینې ولسوالان په فساد او د ولس په ځورونه تورن کړي دي، د ولایت وین احمد زیاد الزی وایي ولایتي ادارې ټولو ولسوالانو ته لارښوونه کړې ده چې د خپلې لایحې مطابق له ولسونو سره چلند وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
ولسوال صاحبان ته هم د ولی صاحب هدایت داده او هغوی ته سپارښتنې دا شوي چې د خلکو سره ښه چلند وشي، په وخت د خلکو مشکلاتو رسیدګي وکړي. د دوی غوښتنې مونږ ته تر اوسه پورې حد بند نه دي رارسېدلي، ولې دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ټولو قانون غوښتنو ته به رسیدګي کوو.
دغو لاریون کوونکو چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو بازار په سیمه کې د جلال آباد تورخم لویه لاره تر دوو ساعتونو پورې د اعتراض په ډول تړلې وه، ګواښي وکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر به په راتلونکي کې ورته لاریونونو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی دولسنی می بجې کیدونکې دی شاهین بونیره سټوډیو ته راغی لدبا د خبرونو لنډیز وور.
مهم خبرونه. تیر ماخام بنو کې د وسلوالو او پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې وسلوال ژوندي نیول شوي دي. پولیس وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې یو ټپي دی. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د کویلې په یو کان کې بند پاتې شویو د اوو کان کیندونکو مړي راوستل شوي دي. دغه ټول مړو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له سوات او شنګلې سیمو سره دی. په پام کې دا چې د امریکا عالي رتبه قمندانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دورنډلې د سخدریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر وایي چې په یوکرین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره کتلي او د تهران د ایټمي پروګرام په اړه ورسره خبرې کړې دي. هندی مرستندوی کارکونکو الیکسس پریم کمار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی او پرون خوشی شو. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پریم کمار د خوشی کولو هڅې د وزیر اعظم په ګډون جګپوړو چارواکو پر مخ بولې دي. او د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر ویلي دي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. نوموړی چې د اتوار په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. وی ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې ډېر اهمیت لري.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری وارد لوس د جنو پاکستان او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې په خبر کې سکیورټي اقدامات نور هم د سختولو هدایت جاری کړې شوې دي او د کین او ټاون په علاقو کې د پولیسو زیات نفری تعینات کړې شوې ده. ادارې وایي د صورتحال کې نن د په خبر ولس لپاره د تشویش وړ دي او تر څو پورې چې د خصوصي تنظیمات وي نو ولس په پریشانې ښکار وي. ادارې لیکي ممکنه ده چې د اقدامات سره حمله ونه کړې شي او وسلوال خپل هدف بدل کړي. د دې لپاره ولس خبرول پکار دي ځکه چې د په خبر د خار د حفاظت سیمواري د ولس هم ده. ادارې په وینا ده اطلاع ورکولو نظام د موثره جوړ کړی شي او ولس د پخپلو علاقو نظر اوساتي. ادارې مخکې لیکي په عمومي توګه ولس ته د جرایم پېښه خلکو پیژنګلو نه وي که ولس لخوا پولیسو ته څه اطلاع ورکړی کیږي باید چې بیا داخلي نگراني وکړي شي او په دې لړ کې ادارې سره نه کار اخصل پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي کم کورونو کې چې د ناپېژنګلو خلکو تګ راتګ وي دا غي سره نه هم پکار ده. کدا سه وکړل شي نو خې نتیجې مخې ته راتللی شي او داسې اطلاع چې پکې ویل کیږي چې خودکش حمله کوونکي داخل شوي دي د اولس سے پریشانے وجہ جوڑی گی. ایکسپریس پریس پر نخبلی دری کلی کی د امریکی نوې د دفاع وزیر د کابل د دورې په موقع اعلان کړی دی چې امریکا افغانستان د فوجونو د انخلاب پر افطار کې د کمی په اړه سنجیدګۍ سره خبر کوي. دری وایي د امریکی د دفاع وزیر د بیان نه ظاهریږي چې امریکا افغانستان کې د فوج یو مناسب تعداد ساتل غواړي او په دې لړ کې مشوره د افغانستان صدر اشرف غنی او دغه کمانډرانو له اړخه ورکړی شوې ده. دری په وینا د امریکی د دفاع وزیر دا دوره په داسې وخت کې عمل کې راغلی ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه د اولسي وژنو په شر کې کال 2014 کې 20% اضافه شوې ده. ادارې لیکي ممکنه ده چې امریکا افغانستان کې د فوجونو انخلا دوه کاله پورې وزنډوي او دا فوجونه دوه کلونو پورې افغانستان کې پاتې شي او په دې لړ کې د افغانستان مشرانو هم په امریکایي زور ورکړی دی چې د فوجونو انخلا د زرو نه کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په ورلد کپ کې پاکستان کرکټ لوبډلې اول هندوستان او بیا د ویسټ انډیز له اړخه ماتې خوړو. ادارې په وینا په دوه میچونو کې ناکامۍ له وجې د کرکټ مینوالو خپل رد عمل ظاهر کړی دی او په مختلفو ښارونو کې د ټي وي سیټونه سوځولې دي او د ډلې علامتي جنازې هم وستې دي. ادارې وایي اولس د پاکستان د کرکټ بورډ نه مطالبه کړې ده چې د کرکټ د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ دی جاج واخستې شي او د لوبغاړو چانبین دي هم وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په یو رپورت کې د پاکستان له حکومته غوښتنه شوې چې له دغه هیواده د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ ودروي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو رپورت وایي امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو د عمل پر ورو کولو غور کوي. د دې دواړو رپورټونو مهم ټکی له منور شاه اورو.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د صوبایي حکومتونو له اړخه د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دې بند کړي. د دې ریپورت تر مخه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شروع شوې ده چې زیاتره یې د قانوني اسنادو د نشټوالي له وجې افغانستان ته استول شوې دي. یا د اداره خپل دی ریپورت کې وایي پاکستان په نړیواله توګه د ځمواري لري چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نستنوي ځکه چې دوی هلته په ممکنه ډول د ژوند د خطر سره مخ کېدل شي. تر دې دمه د پاکستان د خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر نه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دي او چارواکي وایي چې په دوی کې زیاتره د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د هیومن رائټس واچ دا ریپورت زیاتوي که څه هم پاکستان په قانوني توګه د غیر رجستر شوي افغان کډوالو د واپس کولو حق لري، خو په کار دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی ته قانوني اسناد او پناه ورکړي. پاکستان سباندې د 150 کلونو راهیسې 1.5 میلیون رجستر شوي او خواوشا 1 میلیون غیر رجستر شوي افغان کډوالو ته پناه ورکړي ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د امریکا د نوی دفاع وزیر ایش کارټر د خپل لیکي چې هیواد یې د افغانستان د نوی حکومت سره ښه همکاري لري او اوباما انتظامیا په دغه هیواد کې د خپل پوزي موجودیت په حق لا سر دوباره غور کوي. افغانستان کې دا مهال 10000 امریکایي پوزیان موجود دي چې په 2011 کال کې دا شمیره 1 لاک ته رسیدلې و. د روانې میاشتې په 11 نیټه د امریکا د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس لاړه خویل شوې وو چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د خپل ځواکونه په قلاره وباسي. د دې نه یو ورځ پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمپ بیل ویل چې د خپل هیواد مشرتابته یې د ځواکونو د وستلو په لړ کې داسې یو شمېر وړاندیزونه کړي چې په نتیجه کې به یې افغان ځواکونو ته د تربیت او لارښوونې عمل ته ډېره ګټه ورسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون له لوړپوړو ایرانی چارواکو سره د دغه هیواد لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. جان کیری له خبرو مخکې خبرداري ورکړ چې که ایرانی چارواکي په دې کې پاتې راشي چې د خپل اټومي پروګرام سولېز زړه ثابت کړي، د امریکا ولسمشر دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي. امریکا، فرانسا، روسیا، برتانیا، چین او جرمني هڅه کوي د مارچ تر پایا له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نوری په رپورت کې.
دا خبرې چې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي پکې د ایران د هیات مشري د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوي. له دغو خبرو مخکې چې دوه ورځې به دوام کوي، کیری وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی او خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي که تهران د هغو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي چې په بشپړه توګه د دې هیواد د اټومي پروګرام د سوله ییز ثابتېدو لپاره ضروري دي. کری جنیوا ته له روانېدو مخکې په لندن کې خبر اعلان ته وویل تر اوسه واټن ډېر زیات دی، لا لاره په مخکې ده چې وویل شي. هغه ضرب العجل ته په پام سره چې تاسو یې خبره وکړه، ولسمشر باراک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروري ده چې باید وکولی شو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو او په پاتې موده کې هم یوه موافقه ترلاسه کړو، او دی دې ته لیواله نه دی چې له ضرب العجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، روسیه، برتانیا، چین او جرمني هڅه کوي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ نیټې یعنی د مارچ له 1 مخکې خپل اختلافات هوار کړي. له ایران سره په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو خبرو محتوا ته په پام سره دا مناسبه او ضروري و چې د مونیز په ګډون تخنیکي ماهران پکې برخه واخلي. ایران او د نړۍ قدرتونو د یوې موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه او یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که د خبرو د دوام لپاره یو اساس نه وي، دا به مناسبه نه وي چې مذاکرات نور وغځول شي. کری ویل په دې کې شک نشته چې اوباما په دې اړه جدي دی. هغه ویل ولسمشر دې ته بیخي تیار دی چې خبرې ودروي که دی احساس کړي چې دوی هغه شرایط نشي عملي کولی چې پر اساس یې یوه اغېزمنه پرېکړه کېږي. داسې یوه پرېکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د سولیز اصل د ثابتولو لپاره ضروري ده. د چارو کارپوهان وایي چې که خبرې ناکامه شي دا به د امریکا په کانګرس کې پر ایران د نویو بندیزونو د تصویبولو لپاره ملاتړ زیات کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی. ترکی ځواکونو د سوریې یا شام په خاوره کې دننه په هغو پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې چې وایي هدف یې په یو زیارت کې د کلابندو ترکی سرتیرو ژغورل وو. ترکی مشران وایي دا پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د ترکانو لپاره د یو سپېسلي زیارت د ژغورنې په مقصد ترسره شوي دي، خو سوریې د انکارې دا اقدام غندلې دی. تفصیل اورو له احمد تکل څخه.
سلګونه ترکی سرتیرو چې ټانکونو او الوتکو یې ملګرتیا کوله د شنبې ورځې په ماخوستن د سوریې په خاوره کې دننه پوځي عملیات وکړل. ترکی چارواکي د دې عملیاتو هدف د هغو کلابندو پوځیانو ژغورل بولي چې دنده یې د ترکانو لپاره د یو سپېڅلي زیارت ساتنه او خوندي کول وو. ترکی ویره درلوده چې دا زیارت ښایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تر ګواښ لاندې وي. ویل کېږي چې په زیارت کې د عثماني امپراتورۍ د مؤسس لومړي عثمان نیکه سلیمان شاه ښخ شوی و او د امنیت لپاره یې موظف ترکی سرتیری له څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کلابند شوی و. د ترکی صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې شپږ سوه سرتیری او سل ټانکونه او زغروال ګاډي په داسې حال کې چې بې پیلوټه کشفي الوتکو یې له هوا ملاتړ کاوه کوبانی ښار ته نږدې د سوریې قلمرو ته ننوتل. د ترکیې پوځ وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو سرتیری په یوه پیښه کې مړ شوی دی. د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو ډله سرتیری د سرحد په 15 کیلومتره واټن کې د سوریې په حلب ښار کې د فرات سیند په اوږدو کې د سلیمان شاه زیارت ته ولاړل او بلې ډلې د سرحد په یوازې 200 متره کې هغه سیمه ونیول چې دا زیارت له سره پکې جوړ شو. د ترکیې صدر اعظم وایي چې پوځیانو له عملیاتو وروسته د زیارت مخکینی ځای وران کړی دی. داود اوغلو زیاتوي چې د دې عملیاتو په اړه د امریکا په مشرۍ نړیوال اطلاف ته خبر ورکړل شوی وو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ترکی عملیات غندلی او د پر خپل هیواد یو څرګند تیری بللی. د وزارت په یو بیان کې چې دولتي خبری آژانس خپور کړی ویلي دی چې دا عملیات د ترکی او داعش ترمنځ د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. بیان زیاتوي چې د ترکی حکومت په انقره کې د سوریې سفارت ته د دې عملیاتو په اړه خبر ورکړی وو، خو د دمشق تایید ته انتظار ونه کړ. سلیمان شاه چې ګمان کیږي په 13 میلادي پیړۍ کې به په فرات سیند کې ډوب شوی وي، د هغې کورنۍ مشر و چې وروسته یې عثماني امپراتوري جوړه کړه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون په ولیکنه کې راغلی دا هیواد له افغانستان سره پر پوله لګیدلو قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی. په لیکنه کې د پاکستان د دفاع وزیر له خولې ویل شوی ترهګرۍ پر ضد جګړه باید پر دغه هیواد سربیره په نورو ځایونو کې هم وشي. د لیکنې مهمې برخې له بوریوال کاکړه ورو
دی ایکسپریس ټریبیون لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانه جګړه کې تر اوسه 219 پاکستانی عسکر وژل شوي او شاوخوا 800 ټپي شوي دي. د پاکستانی پوځ د چارواکو په وینا له 2002 کال راهیسې د دوی ټول 4400 عسکر وژل شوي دي. د روسپانې په لیکنه د پاکستان د وژل شوو عسکرو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو دوه چنده دی چې په همدې موده کې یې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی دی. مقاله زیاتوي په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د خونړی برید دوه میاشتې وسوي او د پاکستان پوځي چارواکي اوس د دې جاج اخلي چې آیا دا جګړه به تر کله روانه وي. دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د پاکستانیو عسکرو د زیاتېدونکو مرګ ژوبلې باوجود پوځي چارواکي په دې اړه اندېښمن دي چې د هند له پولې عسکر د قبایلي سیمو ته ولېږي. ورسپانه د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف لخلی لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانه جګړه به په یو څو میاشتو کې راغونډه شي. بل پلو یو پوځي چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویلي چې پاکستان غواړي تر 2019 کال به 1,00,000 عسكر په قبایلی سیمو کې وساتي. ورسپانه د ځینو شننکو او امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دوی په دې اړه خوشبین نه دي چې پاکستان به د وسلوالو پر ضد دا جګړه پسې وغځوي. ورسپانه د دې کسانو له خولې زیاتوي چې شای پاکستان هغو ډلو ته څه ونه وایي کومې چې د دې ملک دفاعي او جاسوسي ادارو جوړ کړي وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي.
د دی نیوز رسپانی ولیکنه وای په خبر د پاکستان یو له هغو خارونو څخه دی چې د تاوتری خوالی او مرګ جوبل په خو خورا زیات زپلې خو لیکنه زیاتوي چې سربیره پر نام حالاتو د خار اوسیدونکو ل ژوند نه دی وزاره شوی. تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په خپل راپور کې لیکي چې د پیښور خار ولس کسو هم د 1300 کلونو راهیسې د یو شمیر سرګند غواخونو لکه د تاوان لپاره د تختونو هدفي وجنو به می چودنو او کلنګونو سره مخ ده، خو بیا هم دغه خار کې د ژوند لړۍ دوام لري. راپور کې راغلی چې څو کاله مخکې خود پیښوریانو په ذهنونو کې د مرګ ویره دومره ننوتې وه چې خلک به د کورونو نه کارونو ته تلل، نو خپلو میرمنو میندو او خویندو سره به یې په دې مخه خدای پاماني کوله چې ګوندې دوی به ژوندي کورونو ته راشي او کنه، او حتی چې خلک په خپلو کورونو کې هم خوندي نه وو. راپور کې راغلی چې سمو د مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی په پندور روډ یو کور ته ننوتو او ځان یې والوزولو، او په کور کې درې خویندې په داسې حال کې ووجلې شوې چې د قرآن پاک تلاوت یې کولو. په یو بله پیښه کې په ماشوخېلو کې وسلوالو د یوې کورنۍ نه سړي د کور نه راوویسته، ماشومان او د کور دنانۍ په کور دننه بندې کړې او د کوره بهر یې نه واړه سړي په ډزو ووجل. راپور دیاتوی چې پیښور په 1300 کلونو کې په سلګونو چاودنې او په زرګونو مرګونه لیدلې، خو اوس هم داسې کومې نښې نښانې نه ښکاري چې ګوندې دغه د تشدد او مرګونو لړۍ به پای ته ورسي. کوهارت روډ سره نږدې د رنګ روډ یوې اوسیدونکې نایلا ورسپانې ته ویلې دي چې په دغو سیمو کې یو کور هم نه دی محفوظ، او هر وخت دا ویروي چې څوک به د کور او یا دکان ته به هم ګذار کړي. خو د نایلې په خبره کسو هم هرې خواته د تشدد نښې تر سترګو کیږي، خو بیا هم جون په خپل ډګر روان دی. یوې بلې میرمنې ورسپانې ته ویلې دي چې د بجلی نشتوالی، د خوراکي موادو لوړې بیې او بېروزګارۍ کسو هم دا مهال تر ټولو لوی ستونزې دي، خو جون ته خطر تر ټولو هغه لوی ستونزه ده چې ټولنه یې په نفسیاتي توګه تباه کړې ده.
څوک شته که نشته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول، ما دا ماشومه مې بچو به چپه ډېره شون، لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پګروا، پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، د سند حکومت پریکړه کړې چې په دغه صوبه کې میشت په لکونو افغان کډوال به روان کال تر پای خپل وطن ته ستانه کی. د صوبې حکومت همداراز د ترهګرۍ ضد قانون تر مخه د ځانګړو تانو او د یو جیل جوړولو خبره هم کړې ده. دا پریکړه د سند اپیکس کمیټه د شنبې ورځې په غونډه کې شوې چې په اړه تفصیل د ظفر کریمی نه اورو.
د سند صوبې د داخله محکمې تر مخه د خالی په ماخام په کراچۍ کې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په مخه د جوړې شوې سند اپیکس کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه شوې چې د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې 20 لکه افغان کډوال میشتي او دوی به سکال خپل پلانني ټاټوبي ته استنولې شي. د پیسلې تر مخه د افغان کډوالو کمپونه به د خارونو څخه بهر منتقل کیږي. همدارس په سند صوبه کې د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې بیلې تانې او جیل جوړیږي. غونډې وروسته د سند صوبې د داخله محکمې سیکرټري عبدالکبیر قاضي خبري غونډې ته وویل، دیوای د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره داخله محکمې د وسنا په کراچۍ کې دوه تانې ځانګړي کړي. په سکر او حیدرآباد کې هم ایوي وا تانه د دغو کیسونو لپاره جوړیږي. د دې نه علاوه د قومي اکشن پلان د قانون د لاندې د نیول شوو کسانو لپاره ځانګړي جیلونه جوړولی شي او دوی به په عامو جیلونو کې نه ساتل کیږي. د سند صوبه د داخله محکمې سیکرټری عبدالکبیر قاضی زیاته کړه په سند صوبه کې درې ډوله بهرنیان اوسیږي چې پکې افغان کډوال، بنگالیان، برمیان او د نورو هیوادونو قانوني او غیر قانوني کډوال شتون لري. نوموړي ویل په دې غونډه کې دا فیصله هم کړې چې په سند صوبه کې به نوې مدرسې او جماعتونه د سند حکومت څخه د اجازت نامې تر اخیستو وروسته جوړیږي او د مخکې نه جوړو شوو مدرسو د پلټنې په اړه به ځانګړی قانون جوړیږي.
کوئی مسجد
این او سی کے بغیر نہیں بن سکتا. دیوائی مدرسہ او جماعت با د این او سی یا اجازت نامے نه بغیر نشی جوړې دله. غونډه کې دا پریکړه وکړه چې هر څوک چې جماعتونه او مدرسې د اجازت نامے نه بغیر جوړوي نو په دې اړه با کمشنران او ډیپټی کمشنران مونږ ته رپورټ راکوي او بیا به د دې په ضد عملیات کیږي. د سند صوبې د داخله محکمې سیکرټری وویل چې د وسنیو پریکړو په اړه دوی ایجنډا جوړه کړې او د دې لپاره به په راتلونکي هفته کې باقاعده قانون جوړول شي. یاد دی وی د کډوالو د نړیوالی ادارې یا یو این ایچ سی آر تر مخه په کراچۍ کې 15,000 او د سند صوبې په نورو برخو کې 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واټا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخم.
د خبر ایجنسی له باړی سیمې به کړکل شوې د کون کې وای د 13 شپږو کالو درنامنه او پوځي عملیاتو له وجې ډیر زپل شوې او د تعلیم له نعمت به برخه پاتې دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې تړل شوې ټوله تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي او دوی ته د هم د نورو قبایلي سیمو د زکونکو په څیر وظیفه ورکړل شي. د باړی د زکونکو د غراز د خیبر پښتونخوا په خوس کلونو او کالجونو کې پر مخصوص سیټونو د وړیا داخلي د اسانتیا غوښتنه هم کوي. په دې اړه له سیمې د مشال رادیو د خبریال په دې رپورت کې
د باړې نه بې کوره شوی یو زده کوونکی ارشد حسین پردی مشال ریډیو ته وایي
شپږو کالو نه په باړه کې اپریشن شروع دی. په دې باړې طالب علمان کله په یوزو کې وي او کله په بلزو کې. مونږ د تعلیم نه بېخي لرې پاتې کړی یو. تعلیمي کیریئر دې مونږ خراب کړلو. نو مونږ د حکومت نه سم مطالبه کوو چې مونږ ته چې څنګه وزیرستان ته او ملکان ته کوم پیکج ورکوي پاغه طرز باندې مونږ ته هم پیکج ورکوي. او بل مطالبه مونږ د حکومت نه داو چې په صوبا کې کوم کالجونه پدا کې د بوډه طالب علمونو د پورا سټونه مختص کی په کډر کالجونو کې د بوډه طالب علمونو ته مفت داخلي ورګي.
او یو بل زده کوونکی بختیار اپریدای وای چې په باړه کې بندې شوې ټولې تعلیمي ادارې د اخلاص کړل شي.
باړه کې مختلف کالجونو او سکولونو هغه بند کړل شي تقریبا د شپې کو کولو نه. نو موږ د حکومت نه د مطالبهاتو چې هغه موږ لا زر تر زر بحال کړل شي ځکه چې وسته لوکي واپس تا ګلون یې کړای دی.
او د باړې یو بل زده کوونکی محمد آصف اپریدی زیاته کړه
چې کوم دی 9-10 والا فرسٹ ایئر سیکنڈ والا دا ډیر متاثر شوی. مارچ کې به ایگزام شروع کیږي. حکومت ته وسه پورې متداسې څه دی اسټل بندوبست هم ونه کړلو. هغه کې دا تعلیمي کول ځای کیږي روان دی. دا ته د هاسټل بندوبست وکړی شي.
د باړې نه به پوره شو د کوونکو د ستونزو او غفتنو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
زموږ د باړې اکثر سکولونه مطلب روان دي کولاوی تومره چې د ماشومان کم سکالرشپ الریډي وو هغه موږ هم کنټینیو ساتلې ده. ان شاء الله مزید په مخکوري ریکمند کو پولیټیکل ایجنټس ورکای درې سالور پنځه میټینګونه مخکله مټند کړی دي. نو مکه په کې چې کوم مخکره وزیرستان د پر انټروډیوس شو ان شاء الله به تل کم کیږي. را روان چې کوم د میټریک امتحان دي هغه د پر ان شاء الله دا به کوه ستو فیسلټي ورته ورکړي.
یا د دیویچ په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو دلته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبرون په نامه عملیات ترسره شول او له دې وروسته حکومت دا کوي چې اوسې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باړې خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
فاټا سیکریټریټ د کوزا محمد اوجن سید یک غونډه د میچنای تر ماربل سیټي پورې د 44 کیلومتره اوږد سړک پر جوړولو کار پیل کړی. خو د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک جوړولو لپاره چې حکومت د دوی کمی ځمکې لاندې کړي د هغو په بدل کې ورته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکو پیسې دې زر تر زره ورته ورکړي. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
د دغه سرک ته وجه لږو زیات ادریس و کورنۍ متاثره شوي چې د ځینو خلکو پکې د کروندې ځمکې او د زیاتره ولس پکې ودانۍ هم متاثره شوي دي.
زما نوم زیب الرحمن دی. چنئی کې بنگلو کلی د اوسېدو ځای دی. ګورنمنټ لکه په دې باندې سرک مرک تیروي او په هغې کې کورونه هم پکې راغلي دي که نه. نو یو کور هم نه دی، دوه نه دي، کافي تعداد سره کورونه دي. هغه وجه د کوټو او د کمرو د آبادۍ ازاله به تاسو له موږ درکړو، خو د دغې هم څه کنفرمیشن نشته.
حاجي مرسلین خان وایي چې هغوی ډېر وار حکومتي چارواکو سره په دې لړ کې خبرې هم شوې دي. ارشد خان د دوخیل نه پوښتنه وکړه چې څومره ځمکه خرابه شوې ده. او دغه ولس بیا د پیسو د غوښتنو لپاره کوم رقم ګام پورته کړی او یا نه؟ حاجی اکبر خان مومن وایي
پخوا باندې چې کوم نیال 1962 کې تیر شوی وو، نو هغې موږ چا څه نه دي را کړي. هغه 30 فوټو ګنیان نه یو طرف او بل طرف 15 فوټو ګنه، او بیا بیا والا 45 فوټو اخیستو چې باغې د پام ځمکې مرالې. هغې باندې بیا موږ پورټیکل ته لاړو او موږ جړه فریاد وکړو. بیا موږ اخیر لاړو هایکورټ ته. دوه تاریخ وشو او بدرام تاریخ وشو، د دریم میاشتې 10 تاریخ را کړی دی. نو اوس به ګورو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي پوینا چې دغه ځمکو مالکانو ته به پیسې ورکول شي، ولې د پولیټیکل انتظامیه چارواکو پوینا چې کله هغوی د ځمکو قیمت مقرر کړي نو بیا به دغه ولس ته دغه ځمکې د خرابې پیسې ورکړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې د یو شمېر مدني ټولنو غړو د شنبه پر ورځ د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ورځنی کانفرنس جوړ کړی و چې ګڼ شمېر محصلینو، سیاستوالو، لیکوالو او عامو خلکو ګډون پکې کړی و. د کانفرنس ګډونوالو په ښوونه او روزنه کې د مورنۍ ژبې پر اهمیت خبرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د مورنۍ ژبې ودې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له پیښور پرې د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د نورې نړۍ په څیر د فبروري 28 په پیښور کې هم د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځ په توګه ونمانځل شوه، چې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیمینارونه او غونډې وشوې. په همدې مناسبت د پیښور په ارکایوس هال کې د پوهې فاونډیشن په نامه یوې مدني ټولنې او د خیبر پښتونخوا د یو شمېر نورو مدني ټولنو غړو د شنبې په ورځ د پښتونخوا تعلیمي کانفرنس په نامه یو ورځنی کانفرنس جوړ کړ چې د مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه پکې بحث وکړ. په دغه کانفرنس کې پر پیښور سربیره د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه کسانو د پیښور پوهنتون او همداراز د دې ایالت د نورو پوهنتونونو ګڼ شمېر محصلینو ګډون کړی و. د پوهې فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل د دغه کانفرنس د اهمیت او هدف په اړه وویل.
په لرو بر کې پښتنو ته د تعلیم په شعبه کې کمی ستونزې دي او څه تجویزونه چې له عالمانو متعلقه خلکو سره په هغو باندې خبره کول، د پښتو د ترقۍ لپاره څه کول پکار دي په هغه باندې، او د پښتنو ماشومانو ته په پردۍ ژبه د تعلیم ښودلو په خاص کر په پاکستاني پښتانه چې کوم دي هغو په دوی کوم اثرات بد پرېوځي او هغو لپاره څه تجویزونه پکار دي. ټولو پښتنو ماشومانو ته چې دا عالمي او بنیادي او انساني حق ته د خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړی وشي.
د عوامي نېشنل ګوند جک پوره چارواکي می افتخار حسین بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پښتنو ته د خپل مورنۍ ژبه د تعلیم زمينه مساعده شي.
په کار دی چې موږ دا کوشش وکړو چې دلته زمونږ په خاوره د ټول علم چې کوم دی هغه په پښتو کې، لکه زمونږ په افغانستان کې په دې شکل باندې په پښتو کې ډېر کار شوی دی او په پښتو ژبه کې تعلیم شته. بل موږ پښتنو ته د دې خبرې درس ورکو چې په خپل ژبه څوک شرمیږي نه، په پردۍ ژبه باندې څوک خکېږي نه. میندو ته پکار دی، خویندو ته پکار دی چې په کورنو کې، زمونږ په کورنو کې ډېر خلک د خوند لپاره چې کوم دی پردۍ ژبه وي، په خپل کور کې لازم، په اجره کې، په جومات کې لازم خپل ژبه چې کوم دی نو پکار ده.
د غونډې یو ګډونوال عبد منیر بیا وایي چې د نړۍ ډېری ولسونه په خپله مورنۍ ژبه کې د زده کړې حق لري، نو پښتانه ولې له دې حقه بې برخې دي؟
پوهې دپاره ضروری ده چې انسان په هغه خبره کې علم حاصل کړي کومه چې داغه د لاشعور ژبه ده، کومه چې داغه د جینز ژبه ده. انسان ته چې په هغه ژبه کې علم ملو شي دا د ده د کردار حصه جوړي. که موږ په پردۍ ژبه کې علم حاصلو لکه د توتی په شان خبرې به کوو خو هغه به زموږ د کردار حصه نه جوړي.
د یادونې وړ ده چې یونسکو پر 1999 میلادي کال د فبروري 28 نېټه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نمانځلو اعلان وکړ چې له هغه وخت راهیسې دغه ورځ په نړیواله کچه د مورنیو ژبو د ورځې په توګه نمانځل کیږي چې مقصد یې د مورنۍ ژبې ارزښت په ډاګه کول دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.